Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو سه اشمل اند له خپل نورو مکرانو سره یو ځای هر کله کوم زموږ خبرونه هر ورځ سهار لا همدی شی بی یعنی لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې دا ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح هتو غوړیدل کیږي دا نن ورځې خبرونه د تل پسیر لا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټه وروي د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بالاخره د وژنې په تور نیولې دي او د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري یو شمیر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي د ټلیفوني خبرې وروسته راغې کېږي چې ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنګټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني دا چک جمهوریت پاو سلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بل اخره د وژنې په تور نیولې دي دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي دا چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لر رد کړي و خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه چک جمهوریت اوسمهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري په تیرو 18 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي په خوست ولایت کې د سلو خونځو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو سیمه چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي د خونځو دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې ډېرې دا ودانۍ په لرې پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د خونځو لپاره رغول کیږي
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 30 ښوونځي ودانۍ لري د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنویو له کبله بند او یا هم ودانۍ نه لري د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شوو 15 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې له پیله عملي شي وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه هغه مهال ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلون له بشپړېدو وروسته وسوایي چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت بل قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایې په اړه پریکړه کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي نه شي وروسته لدې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو څخه د هغه د کښتۍ جوړولو د فابریکې د پلورو پیر په قضیه کې پوښتنه ګرېګنې وکړي. څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. د پیښې په ویډیوي تصویرو کې د پروشینکو ګاردان لیدل کېږي چې یو تن د موټر له سره راښکته کوي او هغه پر ګاردانو سپری پاشي. یو بل ساتونکی په داسې حال کې لیدل کېږي چې د چترۍ په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارسېدو وروسته برید کوونکي تښتي. په تصویرونو کې همداشان شاوخوا نور کسان ښودل کېږي چې نارې وهي پروشینکو رکشه. پیټرو پروشینکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اوسني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوځ یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د لوی درستیز د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. کابل واشنگتن موافقه کړې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ولسمشر غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه لري نو زموږ توره همیشه تیاره ده. دا موضوع هم څېړو. نظام الدین قیصاری په شمال کې د جنبش ډلې پخوانی قومندان وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځانوژونکي حمله وکړي. په دې موضوع به هم ریپورت واوري. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبرې مجله کې مه هېروئ. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي پلاوي د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزي پلاوی ټاکل دي هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزي پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري.
تا
تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز وه. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا ولسمشر اشرف غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه لري نو دا د واوري چې زموږ توره همیشه چمتو ده. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي چې سوله ییز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. نوموړي دا شان افغان میرمنو ته دا ډاډ هم ورکړ چې د کیبل او په درو وهلو وخت نور پای ته رسېدلی او د ښځو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي افغانان با عزته سوله غواړي، خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شوو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور دې پایلې ته رسېدلي وي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دی ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسېږي چې یو باثبات افغانستان، یو روخانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای مکتوره همیشه تیاره ده، اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکی ده انشاءالله.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستۍ او بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده، وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره که اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړی نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوې ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپل پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا دې افغان مرمنې په کیبل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو دروازه خلاصه سي او بیا به تاسو مخکې څوک دروازه نه تړي او نه به کیبلونه راځي.
خو د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی نننۍ څرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر صافي غبرګون څه ده؟
دې کې شک نشته ده چې اول دوی په قدرت ورسېدل هغه لومړیتوب حقیې دې ته ورکړی وو چې باید سوله افغانستان ته راولي. هغه اولین سفر پاکستان ته هم لاهور ته هم په همدې منظور وو، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه وو او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولای شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
ښاغلی صاحب، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوالې ټولنې وروستیو هڅو ته په اشاره سره وایي چې ښایي طالبان د دغو هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو واوري. سمو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجونه د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمي چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانون وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوې او له هغه وروسته د کابل ډسپیچري سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او پنځه څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډسپیچري په سیمه کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې او د قانون وزارت مخ ته د دوو چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي، هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي چې زیات برګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یوه مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا له اتلسو کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړه چې دی په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دی دا کار نه کوي او نه غواړي چې لس میلیونه خلک ووژني. ورسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وروستي ټویټ ته هم اشاره کړې. د ورسپانې په لیکنه خلیلزاد د ټرمپ خبرو له مستقیمې تبصرې ډډه کړې، خو ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ټرمپ نه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون مطرح کړ او نه یې هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورځپاڼې په خبره له هغه سره عمران خان ناست و. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي، نړۍ د ټرمپ په میلان اوس ښه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي، ټرمپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریسانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوسټ د میر په حواله لیکلي، موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. نظام الدین قیصاری وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. د ملي پاسون دغه پخوانی قمندان وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نږدې کس و او صدا کوي چې د ښاغلي دوستم په توطیه بندي شوی دی. دی وایي خبرې باید د حکومت لخوا له نظره ونه غورځيږي. په ورته وخت کې د جنرال دوستم نږدې کسان د قیصاری خبرې ردی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصاری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځان وژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځان وژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځان وژون کې حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او مونږ تیار یو. دوی راته وایي که ته ووایي چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصاری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د زورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیخه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشاینه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصاري د ملي امنیت له بنده خوشي شي. اوس نظام الدین قیصاری ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري.
میکردم که ما را حکمت آوردم بعد میکردم در حکمت بسیار کار بودم.
دیوی فکر میکاو چه زه حکومت راوڑه و بندی کرده ایم او پر حکومت پا قهر وم خوست پا هر سپوشو جنرال دوستم چه پا ترکیه که و شمال تا راتل لینه شو لترکیه نه در راتگ لپار زما سخه گتا واخست زا اسناد لرم کل چه شمال تا لارشم دغا اسناد با لزان سر یوسم بیان طول خبر روخانه کیگی چه دا کار چا کرده ده
ایت کار که کرده بوده
خو جنرال دوستم تا نجده کسان دا قیصاری ادعار دویو لاخلاق لری گنی د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیال عبدالله قرلو قوای
سطح داشتن جرایم تعددی که
د وای د مختلفو جرمونو لوړه سطح چې دغه کس لرلو د بشری حقونو ضد د سړی تختونه وژنې او داسې نور جرمونو تورونه پرې لګېدلی وو سبب شول چې حکومت ځانګړي قطعات او د ملي امنیت ځواکونه یې ونیسي هغه نه د جنرال دوستم او نه د بل کس په غوښتنه دا کارونه کړي دي خدا چه قیصاری وس دزان د خوشکیدو خبره کوي دا هم لیدل کیږي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې دوسیه وس هم روښانه نه ده قیصاری وای په نږدې ورځو کې له بنده خوشی کیږي او په دوسیه کې ستونزه نشته و مو غوښتل په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
آزادی راډیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو له خوا بدرګه کیږي په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې ایران د تېرې جمعې په ورځ د برتانیا بیرغ لرونکي یوه کښتۍ برمته کړه احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
برتانیا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن به یې د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د چهارشنبې ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او څو کښتۍ یې بدرګه کړې د برتانیا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکېچ پراخېدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي اوسمهال د 1500 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په خلیج کې تګ راتک کوي خو له دې ډلې یوازې درې کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي رویټرز خبري اژانس د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي خو په دې برخه کې پریکړه لا له وخته مخکې ده د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنګټن په هرمز تنګي او باب المندب کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یو ائتلاف د جوړولو په فکر کې دی روسیه هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین یې ملاتړ کړی خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبه په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کښتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
په کابل کې د ماین مندلو او شندولو د روزنیز مرکز پی د مرګ او ژوند لوبې ته چمتو کیږي په مرکز کې سپی د مالینایز بلجیمی او جرمنی شفورد نسل دی ظاهرا په دې مرکز کې سپی له انسانانو سره له لوبو کولو خوند اخلي خو په حقیقت کې یو خطرناک ماموریت ته روسل کیږي د فرانسې د خبري اژانس خبريال په کابل کې د ماين پاکونی د سپویو د روزنې ځنګړي مرکز ته ورغلی او له هغه ځایه ریپورت برابر کړي. د دې ریپورت مهم ټکی فرشتہ جلال زی وړاندې کړي چې د سپویو د روزنې له مرکزه په اوازونو پیل شوه.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپیروزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره ډیر ښه فعالیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دوچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا همراه یک رفیق، یا همراه یک طفل کمی باشی با یک قسم باید همراه سگ باشی. بسیار محبت همراه سگ داشته باشی که تا سگ همراهت محبت کنه و همراهت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمي مرکز کې چې په کابل کې دی، بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه 2 کاله وخت نیسي. د دو روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ډی سی په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحدو ایالاتو په 1909 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالینډ استول کېدل. خو له 1909 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره له ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسېدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د چک جمهوریت په سلور کسان د یو افغان کومندو د وهلو ټکولو او بل اخره وژنې په تور نیولې. د چک یو سنوال پرون پراګ راډیو ته وویل دا کسان د یو جنایت په اړه د